په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوې دي. په روانه خبري غړی کې موزه احمد الله کوربه يم. سلامونه او نیکی هیلې مې قبول کړې. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد قومي اسمبلی غړي علي وزیر د گرفتاری د افغان طالبانو پاکستان ته سفر او د پیښور آرمی پبلک سکول د بریټ شپک کاله پوره کېدو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز راپورونه به واوري. خو د هر څه اول د دې سات خبرونه چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کوي.
السلام علیکم ټټول اول په مخړه د خبرونو سرټکو ته. د سند پولیس وای د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د انتقالولو لپاره خپل پولیسان پښتونخوا ته لیږدولي دي. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د افغان سولې په پروسې خبرې کړې او په امریکا کې د کووډ 19 ناروغۍ نه د مړینې د کچې نوی ریکارډ جوړ شوی. تفصیل: د سند پولیس وای چې د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر هلته د انتقالولو لپاره پولیسان پښتونخوا ته استولي دي. دا خبره د سند پولیس چارواکو نن د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وکړه. په عین حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر نن په پېښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې شو. د وزیر وکیلانو له مجسټریټه د عارضي رهایي غوښتنه وکړه چې هغه په الوتکه کې کراچۍ ته ورشي، خو مجسټریټ یې غوښتنه رد کړه او ویل چې دا د سیشن جج اختیار دی. روسته سیشن جج په الوتکه کې د وزیر سند ته د تګ اجازه ورکړه. علي وزیر پرون د پېښور آرمی پبلک سکول د شپږم کال په مناسبت غونډې ته ورغلی و چې د پېښور پولیسو گرفتار کړ. په نوموړي او د پښتون تحفظ موومنټ په نورو 19 مخکښانو غړو تور دی چې د ډسمبر په شپږمه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې کړې وې. د پولیسو په وینا د سیمې مرستیال کمشنر دوی ته د جلسې اجازت نه ورکړې او زیاتوي چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په اجازت یې علي وزیر گرفتار کړی. خو دا لانه روخانه چې پرونی غونډې ته د غورځنګ نور ورغلي مخکخان ولې گرفتار نشول. د غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر گرفتاری غندلی او دای د دولت د جبر د پالیسو تسلسل بللی. د پاکستان وزیر اعظم له افغانستان سره د خپل منځي اړیکو د ښه کولو او د افغانستان د سولې پروسې په اړه پرون ناوخته له افغان ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي عمران خان اشرف غنی ته ویلي چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغان مسلې د هواري طرفدار دي. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې په جګړه کې په ښکېلو ټولو خواوو واري بیا غږ وکړ چې د تشدد په کمولو او د اوربند پر راوستو کې د خپل رول ولوبوي. اخواله دوهنه اسلام آباد ته ورغلي د طالبانو پلاوی بنن هم له پاکستاني او چارواکو سره خپل خبرو ته دوام ورکوي. د مولا برادر په مشرۍ ورغلي پلاوی پرون د پاکستان د بارنو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات وکړ. د پاکستان بارنو چارو وزیر د طالبانو له استاذ سره تر خبرو وروسته پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل طالب مشران سولې ته لیواله او سنجیده دي. قریشي ویل په افغانستان کې د تشدد د کمولو او اوربند لپاره باید ټولې خواوې هڅې وکړي. هلته د افغانستان د بارنو چارو وزارت پرون ویلي چې اسلام آباد ته د افغان طالبانو استازو سفر د افغان حکومت سره په مشوره ترسره کیږي. شاه محمود قریشی پرون ویلي چې د طالبانو پلاوی به د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره هم ګوري. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ 80 کسان مړ شوي. له دې سره د ناروغۍ د مړو شو شمیر 9080 ته رسیدلې دی. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په وینا تر نن سهاره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 4,015,522 ته رسیدلی. په ملک کې په تیرو یو ورځ کې د کورونا وایرس 2,515 مثبت کیسونه ریکارډ شوي، خو له کووډ 19 ناروغۍ 3,695 کسان رغیدلی هم دي. په امریکا کې له کووډ 19 ناروغۍ د مړینې د کچې یو نوی ریکارډ جوړ شوی. د هیواد روغتیایي چارواکو ویلي چې د واکسینو پروګرام په سمه توګه روان دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د ډسمبر 14 شمیرې ښیي چې په هغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ تر 3,500 زیات کسان مړه شوي دي. دغه شمیرې په اوو ورځو کې په اوسط ډول له کووډ 19 ناروغۍ څخه د مړینو په شمیر کې زیاتوالی ښیي چې د ورځې په حساب تر 2,500 زیات کسان ورڅخه مري. په داسې کې چې د ډسمبر په 14 په اسپتال کې د کووډ 19 ناروغانو بسترې دوشمیر په 19 ورځ مسلسل زیاتیږي. روغتیایي ماهرین خبرداري ورکوي چې د واکسینو کمپین پراخېدو باوجود په راتلونکو ورځو کې ښایي له ناروغۍ د کسانو مړینې زیاتې شي. د اروپا په ډېریو هیوادونو کې هم د کووډ 19 ناروغۍ کیسونه ورڅخه د مړینې شمیرې زیاتې شوې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. د د پېښور پولیسو د قامی اسمبلی غړی علي وزیر نیولې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی وایي
زمونږ وکیلانو ورته وویل چې دی پنجاز کې لاړ شي، د ته صحت مسلې دي. نو بیا هغه جج دا خبره راسره ومنله، دا به پنجاز کې وړل کېږي.
د طالبانو پلاوی نن په دویم ورځ هم په اسلام آباد کې دی. هغوی پرون د پاکستان د خارجه وزیر سره ولیدل. یو شنونکی د دې سفر په اړه وایي
پاکستان تقریبا په افغانستان کې درېم فریق دی، ځکه دوی دلته کې وخت په وخت زیر راځي، خبرې اترې هم کوي او د پاکستان سره مشورې هم کوي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د بریت شپږ کاله پوره شول. د وژل شوو ماشومانو کورنۍ وایي د سکول انتظامیه ورو ورو هر څه هیروي. په باجوړ کې په تیرو وختونو کې د وژل شوو خاصدارو او لیویز اهلکارانو د کورنۍ غړي نوکریانې غواړي. په جلال آباد کې د خبریالانو ته د خوندیتوب لارې چارې وښودل شوې. دا او نور ځینې نور رپورټونه په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. مشال ویډیو سره اوسئ. اوریدونکو رازو د روانې خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان د قامی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر پرون د پېښور پولیسو ونیولو. نوموړی نن په پېښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې شو. د علي وزیر وکیلانو له مجسټریټه د عارضي رهایی غوښتنه وکړه، خو مجسټریټ یې غوښتنه رد کړه او ویې ویل چې دا د سیشن جج اختیار دی. وروسته سیشن جج په الوتکه کې علي وزیر سند ته د تګ اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر نیول غندلی او ویلي دي چې دا د ریاست د جبر انځورګري کوي. نور حال له پېښوره غلام غوث را کوي.
پېښور کې پرون د علي وزیر د نیول وروستو د سند صوبې پولیسو ته د هغه د سپارلو د قانوني طریقې کار سره سم هغه نن د پېښور د مجسټریټ په یو عدالت کې وړاندې کړی شو. د پښتون تحفظ مومنټ پالانو او د هغه وکیلانو د عدالت نه غوښتنه وکړه چې علي وزیر دی په عارضي ضمانت خلاص کړی شي او هغه به پخپله د سند پولیسو ته حاضر شي، خو عدالت دا غوښتنه رد کړه. د غورځنګ یو فعال ډاکټر سید عالم میسود وایي عدالت ورله دومره رعایت ورکړو چې هغه دی په سړک نه بلکې د الوتکې د لارې کراچۍ ته ورسولی شي.
مجسټریټ ته کله پیش شو نو زموږ وکیلان پیش شو، نو هغه ورته چې مونږ ته عارضي د رهایی وکړي چې دی بیا الته کراچۍ ته حاضر شي. نو هغه مجسټریټ وی چې نه دا خو ماته سیشن د سیشن طرف نه بره نه راغلی دی، نو زما اختیار نه. نو بیا سیشن ته لاړلو. نو په سیشن کې د عارضي د خلاصون چې کوم لاره وه دا خو بیا ممکنه نه وه. نو بیا موږ زموږ وکیلانو ورته وویل چې دی پنجاز کې لاړ شي، د ته صحت مسلې دي او د ته د بلډ پریشر او د شوګر مسلې دي. نو بیا هغه جج دا خبره راسره ومنله، نو دا به پنجاز کې د دوی د وعدې مطابق وړل کېږي. جاز کا اول د پېښور نه تللو کراچۍ ته، اوکانی د اسلام آباد نه کراچۍ ته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په پېښور کې تیر ماښام هغه مهال ونیول شو کله چې هغه په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د شپږم تلین د لمانځلو دستورې ته د وینا وروسته راستنېدلو. د پېښور د کینټ د سیمې د شرقي تانې یو پولیس چارواکي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر د سند صوبې پولیسو لخوا ثبت شوی یو اف آی آر په بنیاد په جوړه شوی یو مقدمه کې د هغه صوبې پولیسو ته مطلوب و. مشال ریډیو ته په ترلاسه شوی د سند صوبې په سرخر کراچۍ کې د علي وزیر او د پښتون تحفظ مومنټ د نورو مشرانو په ضد د درج شوی مقدمې د جزئیاتو تر مخه دغه اف آی آر د کراچۍ په سورابګوټ تانه کې د دسمبر په شپږمه نیټه په کراچۍ کې د پښتون تحفظ مومنټ د جلسې وروسته درج شوې. په دغه مقدمه کې د علي وزیر ترڅنګ د پښتون تحفظ مومنټ د مشر منظور پښتین، محسن داول او د غورځنګ د ځینی نورو مشرانو نمونه هم لیکل شوی دي او په دوی باندې د ریاستی ادارو پولیسو او رینجرز ځواکونو په ضد د خبرو کولو تورونه او قانوني دپې لګولې شوی دي. خدایات غورځنګ یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داور مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم په دوی باندې دا ډول تورونه لګولې شوې دي. خو د احتجاجونو ترڅنګ به دوی په عدالتونو کې هم د تیر په څیر د دغه تورونو په ضد خپله مبارزه جاری ساتي.
اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د غلام غوس په ریپورت کې واورېدل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر پرون د پېښور پولیسو ونیو، په نوموړي او د پښتون تحفظ مومنټ په نورو 19 مخکښانو او غړو تور دی چې د دسمبر په 6مه یې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناګانې کړې وې. تېره ګړۍ کې مو په کراچۍ کې د خپل همکار نیاز علي خان سره خبرې کړې وې او له هغې مو پوښتلي وو چې علي وزیر به کله کراچۍ ته منتقلوي او څه انتظامات کړل شوي دي. نو نوموړي څه په دا ډول جواب را کړو؟
کراچی کې د سند پولیس چې کوم دی اوی تر مو خبرې کړې دي، اوی دا خبره مانی چې په شپږم تاریخ پی ٹی ایم په کراچی کې په سوراب بورډ کې کومه جلسه کړې و. د دغه جلسه کې نه صرف علي وزیر بلکې ور سره سره د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او د منظور پښتین چې کوم دی دغه سره د نور 19 کسان دي چې په دومره دا ایف آی آر کړی دی. دا ایف آی آر په شپږم تاریخ نه دی شوی، بلکې په شپږم تاریخ دو خپل جلسه وه. د دې نه 24 وروسته، یعنی په 9 دسمبر باندې د سوراب بورډ پټانه کې په 19 کسانو چې تعلق ټول د پی ٹی ایم سره دی، هغه کې د کراچۍ مقامي غړي دي او کم چې د ملک د بیلابیلو علاقو نه دلته دي جلسې راغلي، دا غو نمونه دي. په دې کې د دې غړو سره سره احمد الله مسعود دی، ورسره نور الله ترین چې د کراچۍ د پی ٹی ایم مشر دی، ملک مجید کاکل دے، ویلمن پشتین دے، ملا بهرام خان دے، سنا اجاز نوم پکې هم شامل دے. پدې ایف آی آر کې پولیس پدې حق لبای چې د دوی د 100 تنو منی مشتمل چې کوم پولیس دی هغه د علي وزیر د راوستو لپاره په خبر ته تللی دي. خدا و راحت نه دی کړی چې هغه با کله کراچی ته راولي. یو څو پولیس چې اوس تر موږ خبرې کړې دي، هغه خپل نوم نه خوي او دا وایي چې دا زمونږ ته د بری نه چې کوم دی دا حکم او چې بده ایف آی آر وکړو.
نیاز کدار ته وایي چې نور کسان هم تاسو یاد کړ چې پکې د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین او دغه شانتي بل د قامی اسمبلی غړي محسن داوړ چې کوم دی هغه هم شامل دي. نو پولیس څه وایي چې د هغه د گرفتارولو لپاره هم خیبر پښتونخوا پولیسو ته ویلي کنه او هغه په اړه څه معلومات لري؟
پولیس په دې حواله سره وایي چې موږ په 6م تاریخ چې کله د پی ٹی ایم په کراچۍ کې جلسه وا، نو د پی ٹی ایم د کراچۍ غړو د دې جلسې د اجازه لپاره د ختیځ دلی مرستیال کمشنر او پولیسو ته هم درخواست ورکړې، خو پولیس ورته د جلسې اجازه نه ورکړې. پولیس په خپل ایف آی آر کې دا وایي چې موږ د دې خلکو چې کوم د پښوج تورونه لګولې دي دا غوښ په تابع کړې دي. د دوی د نیو د پاره په 6م تاریخ باندې چې کله جلسه وا، جلسې ته هم تلیو، خو الته په زرګونو خلکو موږ دا نه غوښته چې د دې غړو یا د پی ٹی ایم د خلکو د نیولو د وجې نور چې کوم نه حالات خراب شي. د حقیقي نرسو هغه دا وایي چې موږ د هوم ډپارټمنټ ته چې کله باقاعده خاتونه نکلې دي او دغه خاتونه به بیا د قومي اسمبلی سپیکر ته نکلې دي. ولی چې د قومي اسمبلی د سپیکر نه پولیس وایي چې موږ اجازه حاضر کړي د علي وزیر د نیولو لپاره، او پرون چې څنګه د علي وزیر محسن داوړ منظور پښتین او نور خلک هم په خبرې کې یو پروګرام چې موجود خو د حقیقي نرسو صرف علي وزیر چې کوم به نسل شوی دی.
اوریدونکو، نیاز علی خان د کراچۍ نه چې په تیره غړی کې مو سره خبرې کړې وې، د علي وزیر د نیولو وروسته کراچۍ ته منتقل کولو په حواله سره.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ، ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ورزو اسلام آباد ته. پاکستانی چارواکی وای وزیر اعظم عمران خان پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون کړی. دوانو مشرانو د افغانستان د سولې د پروسې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو په خکېدو خبرې کړې دي. دوانو مشرانو پر داسې وخت خبرې کړې چې د افغان طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د دسمبر 14 نه د پاکستان په 3 ورځنی سفر دی. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی 13 ورځ د یاد پلاوی سره ملاقات وروسته رسنیو ته وویل طالبان په دې خبره رسیدلی دي چې روانه جګړه د دوی او د افغانستان په ګټه نه ده. بلخوا هم د شروع په ورځ د افغانستان بارانو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې اسلام آباد ته د طالبانو درې ورځنی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغان حکومت سره په مشوره کې شوی و. نور تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په 14مه د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې اسلام آباد ته تللی پلاوی سره د ملاقات وروسته رسنیو ته وویل د طالبانو پلاوی ته ویلي چې په افغانستان کې د تشدد کم کړي او هغوی پر دې قانع شوي چې د جګړې دوام نور نه د دوی او نه هم د افغانستان په ګټه دی. د نوموړي وینا وه البته دا ذمواري یوازې د طالبانو نه ده بلکې د جګړې ټولې خواوې دي د تشدد په کمولو کې خپل کردار په داسې توګه ترسره کړي چې اوربند ته لار برابر
په دې هم خبر اوشوي چې د مذاکراتو لړۍ تر پیلېدو وروسته په تشدد کې د کمی د هیلو برعکس په تاوتریخوالي کې کمی نښکاري. موږ خواهش لرو چې تشدد کې د کمی راشي او ټولو خواو لبه په دې کې خپل کردار لوبول وي. یوازې ټول بوج که په طالبانو واچول شي نو دا به صحیح نه وي.
بلخوا پرون د شروع په ورځ د افغانستان بارنو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل چې اسلام آباد ته د طالبانو درې ورځنی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغان حکومت سره په مشوره شوې ده. وزارت زیاته کړې چې پاکستان سره د افغان ولس دا هیله شریکه کړې وه چې تشدد د کم او اوربند وشي. د طالبانو ویان محمد نعیم د دسمبر په 15مه په ټویټر لیکلی ول چې د دې سفر مقصد د شریکو ګټو او په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه خبرې کول دي. د نوموړي ترڅنګ شاه محمود قریشی هم پرون رسنیو ته وویل د طالبانو پلاوی شکر گزاره وو چې پاکستان حکومت ډېر په ښه ډول افغان کډوالو ته پام کړی. طالبانو په تیرو وختونو کې هم د اسلام آباد سفر نه وړاندې دا قسمه بیانونه به ورکول چې پاکستانی چارواکو سره به شریکو ګټو او په یاد ملک کې میشت افغان کډوالو په اړه خبرې کوي. نو پوښتنه دا راپورته کیږي چې دا قسمه خبرې د هیوادونو په کچه وشي او طالبان چې حکومت نه بلکې یوه ډله ده نو هغوی داسې کولی شي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په جواب کې په کابل کې د سیاسي چارو یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي
کچیرې طالبان دا وایي چې موږ د پاکستان دولت سره مشورې کوو په سوله کې دا به طالبان تر تصویر باندې به د خلکو په اذهانو کې داسې و دغسې چې ولا پاکستان د طالبانو ماستر دی او هر څه چې دوی ورته وایي مني. دومه مسله چې تر دې مهمه ده طالبان خپل په منځ کې خپل رهبري شورا سره چې پاکستان کې د فراغې سره مسله سلا مشورې کوي چې په دې موضوع کې څه وکړو په دې موضوع کې. نو کچیرې طالبان دا برملا کې وایي چې موږ ځو د خپل رهبرانو سره پاکستان کې ګورو نو دا به هغه ادا چې افغان دولت کوي هغه ادا چې نړیوال ټولنه کوي هغه به په حقیقت تبدیل شي. نو د دې د فتول دپاره طالبانو هر سفر پاکستان ته طالبان غواړي چې پټې کې او د ماجرینو مسله ورته ورواچي بل څه نه ویلی نه.
طالبان چې د 1990 نه تر 2001 کال پورې په افغانستان حکومت کاوه په نړۍ کې ایوازې پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په رسمیت پیژندو. خو څه موده وروسته بیا سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ترې هم لاس واخیست او پاکستان بیا ایوازې د طالبانو حکومت تر اخیره په رسمیت پیژنده. طالبانو دا سفر تر هغه وروسته شوی چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د جنوري تر 15مې وقفه شوی. دا چې د طالبانو د پاکستان دا سفر څومره مهم دی او په نږدې وخت کې په افغانستان کې د ډزبندۍ څه امکان شته په پیښور کې میشت خبریال او د افغان چارو پوه شمیم شاهد وایي که پاکستان وغواړي نو امکان شته چې طالبان ډزبندۍ ته راضي کړي.
پاکستان چې کوم دی نو تقریبا په افغانستان کې درېم پریک دی. یو افغان دولت دی، یو طالبان دی، یو بل پاکستان دی. کمولا برادر دی او کمولا هبت الله خون دی. نو د دې ټولو فامیلونه چې کوم دي هغه اوس هم په پاکستان کې دي، هغوی د پاکستان د اثر نه خارج نه دي. ځکه دوی دلته کې وخت په وخت ځي راځي، خبرې اترې هم کوي او د پاکستان سره مشورې هم کوي. ګوره که اوربن پاکستان غواړي چې د اوربن د اوشي نو بس طالبانو ته دی وایي چې اوربن وکړي، په دې خو بله خبره نشته.
خو په پېښور کې میشت د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی بیا وایي دا سفر ډېر مهم دی خو خوشبینه نه دی چې طالبان به دې ته راضي شي چې ډزبندي اعلان کړي.
افغانستان حکومت غواړي ټولو نه مخکې دغه ډزبندي وشي، په دې باندې خبرې وشي. طالبان دې سره اتفاق نه کوي، د هغې لپاره نورې مسلې مهمې دي. او خدا غواړي چې څنګه امریکي هغې پرېکړه کړې ده په دوحه کې چې مخکې به د هغې چې کوم پاتې قیدیان دي هغه به رها کوي او ملګرو ملتو تور فهرست دی د هغې مشرانو نمونه دي هغه به ډېر کول غواړي. دغه خبرې د هغې لپاره مهمې دي. زه فکر نه کوم چې فعلا به طالبان دغه ډزبندۍ ته تیار شي، حاضر شي.
تر دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم د طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې اسلام آباد ته تللی و او هلته یې له شاه محمود قریشي او نورو لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره په افغان سوله خبرې کړې وې.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د اسلام آباد ورستا یو ځل بیا پیښور ته ورزو. پرون د دسمبر 14 نیټه وا شپک کال وړاندې په همدې ورځ د پیښور په ارمی پبلک سکول بریټ کې له 1.5 زیات زده کوونکي او د سکول د عملی کسان وژل شول. په تیرو کلونو کې به په دې ورځ په پاکستان کې لوی غونډه ترسره کړي، خو دا ځل دا ورځ پیکوا او لوی لمانځنی ونه لیدل شوې. د وژل شو او ژوبلو ماشومانو کورنۍ وای دا سخکاری چې لکه د سکول انتظامی او د پاکستان فوج د هغوی درد هیر کړی دی. پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پیښور ته تللی و، خو په دغه اړه یې یوازې سرګندونې کړي، سکول ته نه دی ورغلی. د پیښور انتظامی پښتون ژغورنې غورځنګ ته هم په ارکایف تالار کې په دې اړه د غونډې د کولو اجازه نه ده ورکړې. د دې ټولو خبرو تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
پیښور آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو شپږم تلین پاش 14 دسمبر ولمانځل شو. لومبې غونډه پیښور آرمی پبلک سکول کې وشوه، چرته چې دا پیښه شوې وه. خو د دغه وژل شویو ماشومانو والدین چې په دغه غونډه کې په سکول کې برخه اخیستې وه پرې خوشحاله نه وو. د دوی په وینا چې ګنی د حکومت او د سکول پکې دا نور کله په شان دا ځل دلچسپي نه وه. دا شهدا فورم په نوم یا دغه پیښه کې د وژل شویو ماشومانو د والدینو د اتحادیې یو غړي ډاکټر امین مشال لیړو ته وایي چې د دوی د احتجاج په وجه غونډه په آرمی پبلک سکول کې وکړه، ګنی دا یې هم نه کوله.
وال پیرنٹ پروگرام مطابق سحر 9 بجے اے پی اسکول تا ورسیدو نو التا چلاڑو نو دو وی چھا پروگرام مون الریڈی وہ کومنگے سنگے مو کوم پیرنٹ لا راغلندی او تاسو پروگرام کو نو بیا پیرنٹ اگے تا وی چھ بھئی کنی میں گھنٹے پورے تاسو پروگرام ارینج نہ کو نو مون بیا واڑ دو او روڈ بلاک کو نو مجبورن پاک آرمی بیا سلامی والا دستر آغوختا او مطلب یو مختصر غنے 20-25 منٹ پروگرامی مو کو خود پروگرام بانے پیرنٹ مو دیر خفا ہوئی چھے غی اہمیت دو رو رو کمولو کوشش کوی.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پا دغی ورز دا پیخور پا دورا ہو او دا ویغنڈا کے پا یاد پیخا دا خفگان سرگنده و نکلا او یه ویل چی دغی خونالای ترہگره پیخ ورستو ټول قام یو موٹی شول او ترہگره لی مات ورکلو. تین علاوه د هر کل پشن پیښور ارکایو لایبرری حال کې هم د دغه ماشومانو په یاد کې د غونډې تابعیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا شوې وه. ولی حقمی ته په حال کې دننه د پروګرام کولو اجازه ورنکړی شو چې ورته وی چې د کرونا له وجې په غونډو بندیز دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د شمالي وزیرستان ضلع نه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په دې موقع مشال لیړو ته وویل چې د پاکستان ریاست د دغه ماشومانو کلیزه لمانځلو کې هم خنډان جوړوي.
بالکل، دا خو د پیس د شهدا چې کوم د خپلو بچو کلیزه هر کال مانځي په هغه سلسله کې هم په دې هر کال فعال کیږي. اکثر دې ظلم دي په قاعده اجازه تمه دي ته ملاب شو او چې څونه متعلقه اداري دي کدار کاوي د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن دی ټول آن بورډ خو نن چې دی راغلی دی دلته دیحال ته ورنوتل نو بار گیټ حالو او پولیس ولاړو دنه څوک نه پرېښودل. نو هغه نه پته چې موږ مرو ورسېدو نو بیا د دې شهداو په مشوره موږ دا فیصله وکړه چې دا غوښ کېدای نه شي چې موږ دا کلیزه ونه مانځو. نو بس بیا چې دنه حال بند نو موږ مجبور بیا دغه په مشوره پر روډ کې نستو.
بلخوا د لیبرری تنظیم سمبالونکي چاته چې د مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه و مشال لیډو ته وویل چې د کرونا ایس او پیز هم او د پی ټی ایم سیاسي جلسې لپاره هم د دې حال د ورکولو اجازه دوی ته نشته دی. دا په مړل د شپږ کال وړاندې پیښور آرمی پبلک سکول باندې طالب وسلوالو برید کړی و چې پکې خوشه 1.5 زده کوونکي او د عملی کسان وژل شوي وو. د دغه پیښې وروسته د عدالت په امر پلټنو کې دا د امنیت یا سکیورټي ناکامي ګرځول شوې ده. ولې دغه والدین وایي چې زموږ کسانو ته دې سزا ورکړی شي او د دوی بچو ته انصاف هم.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري ورزو باجوړ ضلع ته. په باجوړ ضلع کې تر دې دمه درې اتیا خاصدار او لیوي ځواکونو غړي د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي چې پکې صرف د اته دیرشو ځواکونو کورنیو ته شهدا پیکج ورکړل شوی او نور ترې لا هم محرومه دي. د محرومه کورنیو غړي وایي باید د وژل شوو اهلکارانو پر ځای د کورنۍ نور غړي دې په پولیسو کې برتی کړی شي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې هر کله پولیس کې برتی وي د وژل شوو ځواکونو کورنیو ته به له ټولو زیات پام ورکوي او دوی به اول اخستل کیږي. تفصیل شانواز ترکزای راکوي.
په باجوړ کې د هغه لیویز او خاصدارو بچی چې پلورنه د ترهګرو لخوا په بیلابیلو وختونو کې وژل شوی غواړي باید وارثانو ته نوکری ورکړل شي. دوی د حکومت لخوا د پولیس د شهیدانو په شان د پوره پیکج غوښتنه هم کوي چې پکې د وژل شویو بچو ته تعلیم، صحت او نور سهولتونه شامل دي. ابراهیم خان نومي ځوان دا وخت د باجوړ په خار کې دکانداري کوي او پلار نورعالم خان په لیوي ځواکونو کې د لانس نایک په څوکۍ ډیوټۍ کوله. دی وایي په کال 2009 کې د اګست په 15مه د وسلوالو لخوا په خار کې وژل شوی و.
تیر نوکری لپاره سره د 11 سال د کالونۍ ته زور راځه کله ویل ډی سي خواله وشو کله ډی سي خواله کله ډی پی او خواله. بس دا یو لس کال موږ د قشان کې ذلیل کړو. نوکری نه نشته کله چې نوکری نه کلم رالی نو پیل او په شهدا او د یو وس راغلی سره وته د وس ساده پورې موږ ته سر ریکارډ رانلې.
ناصر خان نومي یو بل دکاندار وای چې د دتر جاوید خان نومیده او د په لیوي ځواکونو کې میجر وو. د په یو لوی بمی چاودنه کې د نورو 15 تنانو سره په خار چوک یا څلور لار کې د مای په څلورمه کال 2012 کې وژل شوی. دی وای چې د چاچی هم ورپسې څو میاشتې پس مړه شوی و خو بچو ته تر اوسه د شهید پیکج نه دی ورکړل شوی. په باجوړ کې د وسلوالو لخوا لیویز، خاصدار او داشان نور عسکري ځواکونو هدفي وژنه او یا ور باندې بمی چاودنه د کال 2008 راهسې شروع شوه. د پخواني فاټا د خاصدار او لیویز ځواکونو د حقوقو د بار جوړې اتحادیه باجوړ مشر حوالدار حبیب الله مشهد رو ته وویل
زمونږ تر اوسه پورې 30 پورې شهدا دلته شوې دي باجوړ. پرایم منیسټر پالیسی و 2015 هغه کې به چې کوم د لیویو د خاصدارو پکې جوړه غږ زمونږ 38 شهدا او ته دغه یو بچی چې کوم دی مستفید شوی. ولا بده مرغه چې دا کې مې دلته اوس په باجوړ کې 241 وکینسنې دوی مشتهر کړي دي چې نه او هغه په برتیاني کې دا نوی وکینسنې نه دي شي. دا اقل زری وکینسنې دي په کوم باندې چې یو کس نقل مکانی کړي او شرطه یو ورځ دوه غیرازه شوی یا دغه کسانو کوم چې دا لشي شوی او دا غو نه وکینسنې خالي شوی دا هغه باندې دوی اعلان وکړو دا خلک لږ په دې باندې خبرګان اظهار وکړو.
دی وایي چې د شهید پیکج او نور سہولتونه ورکول د حکومت ذمہواری ده. نو بیا مې د واکمن ګوند سره تړاو لرونکي او له باجوړ د قومي سیملې غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې.
په دې موږ د بالا حکام سره خبره کړې او دا مو د ویلې دي چې د خلکو ته په کې اولیت ورکړي شي. نو هغوی ټول خبره را سره منلې ده او په دې قانې دي ترجیح به دوی ته عددو کسانو په کې د ټولو نه مخکې کیږي.
خو د وژل شوي لویس او خاصدارو د کورنۍ غړي وای چې که دوی د پلورونو په ځای باندې په نوکری وانخستل شو دوی به عدالت ته لاړ شي او په پولیس کې به نوې برتی کولو باندې عدالت نه ستیرا واخلی. ستی په معنی چې عدالت به نوی برتی ودروي او تر هغه چې د دوی مودا واناوري. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه هر ورځ له سحر نه هونه تر دو ماخام شپږو بجو پورې اوري. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې کېدونکې دی. ملیحا امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
سن پولیس وای چې د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنی غورځنګ یو مخکښ علي وزیر هلته د انتقالولو لپاره پولیسان پښتونخوا ته استولي دي. دا خبره د سن پولیس چارواکو د ډسمبر په 18 د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته وکړه. علي وزیر پرون د پېښور پولیسو گرفتار کړ. پر نوموړي او د پښتون تحفظ موومنټ په نورو 19 مخکښانو غړو تور دي چې د ډسمبر په 6 په کراچۍ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې کړې وي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر گرفتاري غندلې او دا یې د دولت د جبر د پالیسو تسلسل بللي. د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان سره د خپل منځیو اړیکو د ښه کولو او د افغانستان د سولې په پروسې په اړه پرون ناوخته له افغان ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړي. پاکستاني چارواکي وایي عمران خان اشرف غنی ته ویلي چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغان مسلې د هوارې طرفدار دي. اخواله دوهین اسلام آباد ته ورغلي د طالبانو پلاوی به نن هم له پاکستاني چارواکو سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د ملا برادر په مشرۍ ورغلي پلاوی پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات وکړو. شاه محمود قریشي پرون وویل چې د طالبانو پلاوی به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم ګوري. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې له کووډ-19 ناروغۍ 80 کسان مړه شوي. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې په وینا تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 3,25,522 ته رسېدلی، خو له کووډ-19 ناروغۍ 3,69,591 کسان رغېدلي هم دي. او په امریکا کې له کووډ-19 ناروغۍ د مړینې د کچې یو نوی ریکارډ جوړ شوی. د هیواد روغتیایي چارواکو ویلي چې د واکسینو پروګرام په سمه توګه روان دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د ډسمبر 14 شمیرې ښایي چې په هغه هیواد کې په 13 ساعتونو کې له کووډ-19 ناروغۍ تر 3,200 زیات کسان مړه شوي دي.
لنډ خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کړل. په امریکا او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کرونا وایرس وبا د تلفاتو شمېره لوړې کچې ته رسېدلې ده. په امریکا کې داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به د کووډ-19 واکسین ګڼو کسانو ته ورکړي، خو پر دې سربیره کېدای شي د اوسنیو ناروغانو له کبله مړینې زیاتې شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر زر د واکسین ورکړل پیل شي. احمد شیبر رپورټ لري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ د قربانیانو شمېر د چهارشنبې په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا وایرس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د چهارشنبې په ورځ د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمېر 3,200 ته ورسید او د کورونا نوې مثبت پیښې تر 2,500 واوښتې. د دې پیښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا وومه ورځ ده چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالتونو کې په زیاتېدو دي، چې په اوسط ډول هره ورځ تر 2,500 د ډېرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمېره بیا 19 ورځې وشوې چې په زیاتېدو ده، او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمېرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته واکسین به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیات شي. په یو شمېر نورو هېوادو کې هم د کووډ-19 ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. جنوبی کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمینه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکړ. جرمني پرون د 9,259 نویو تلفاتو خبر ورکړ. ټاکل شوې ده چې نن د جرمني سفیر اعظم انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایون تیک کمپنۍ له مشرانو سره خبرې وکړي. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر له نوې اونۍ دا واکسین په خپله خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایون تیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د ډسمبر په 20 شین څراغ بل کړي. پخوا داسې ویل کېدل چې تر دې به 8 ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. ورزو جلال آباد ته په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو ته دړکې ورکړې شوې دي چې پکې په اکتوبر میاشت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او تیره اونۍ په جلال آباد کې د ملالی میوند ترڅنګ ځینې خبریالان بیا وجل شوي هم دي. افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د افغانستان په 9 زونونو کې خبریالانو ته د ځان د خوندیتوب او لومړنیو روغتیايي درملنې ورکشاپونه جوړوي، چې په ننګرهار کې هم یو شمېر خزینه او نارینه خبریالانو ته د ځان د خوندیتوب او د لومړنیو لومړنۍ روغتیایي درملنې زده کړې ورکړل شوې. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورت کې.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دوه ورځنۍ ښوونیز ناسته د جلال آباد ښار په راشي ولولې امه کتابتون کې ترسره شوه چې یو شمېر ښځینه او نارینه فعالو خبریالانو پکې ګډون کړی و. د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشام درد د دې دوه ورځنۍ ښوونیزې ناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل.
په لومړۍ ورځ باندې لومړنۍ روغتیایي مرستو پرزنټیشن ورته وړاندې شو چې دوی څنګه کولی شي چې همځان سره خپل همکارانو سره روغتیایي مرستې وکړي، او دویمه ورځ باندې د دوی د خوندیتوب لارې چارې وي چې دوی د کار په ساحه کې، په کور کې، په دفتر کې ځانونه څنګه خوندي کولی شي، د دې لارې چارې څه دي، مهارتونه څه دي، دا ورزده شول. او په پای کې دوی ته د لومړنۍ روغتیایي مرستو بکسې هم وویشل شوې.
په ننګرهار کې فعال خبریالان خوښ ول چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو د پوهېدو تر څنګ د لومړنۍ روغتیایي درملنې یو اندازه درمل او اړین طبي وسایل ترلاسه کړل. د کلید په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل فقیر محمد فقیرزی د دې ښوونیزې ناستې په ګټو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
دو ورځنی ورکشاپ چې کوم و، موږ پکې هغه لارې چارې موږ ته وښودل شوې چې په خبریالې کې واقعا اړین و او په کار چې موږ په سیمه کې دې ته پاملرنه وکړو، څو موږ خپل ځانونه خوندي وساتو. د دې تر څنګ چې موږ هغه لارې چارې ته زده کړلې او راته وښودل شوې، موږ ته یوه لومړنۍ روغتیایي بسته هم راکړل شوه چې په هغې کې مواد شتون لري، هغه څه چې د ټپ یا د ګواښ پر مهال یا د پیښې پر مهال موږ کولی شو خپل لومړنۍ درملنه وکړو.
د مینې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریاله زلحیجه اطرافي هم خوشاله وه چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو او د لومړنیو طبي مرستو په استعمال وپوهېده.
دو ورځنی ورکشاپ زموږ ته ډېر فایده مند و. په هغه شان پوه شو چې یو خبرنګار د کار په مهال کې څه راپېښېږي، کوم تدابیر باید ونیسي، لومړنۍ درملنې په اړه چې موږ ځان، کورنۍ او ټولنې نور وګړو سره څنګه مرسته کولی شو، څنګه کولی شو ځان او هغې خوندي پاتې کړو.
د ذکر وړ ده چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تر دې وړاندې پر کابل سربیره د افغانستان په نورو زونونو کې لکه هرات، مزار شریف، کندوز، کندهار، غزنی او خوست ولایتونو کې ورته ښوونیزې ناستې ترسره کړې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ویډیو اوري. پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت هغه فیصله رد کړې ده چې ویلي یو د سینټ انتخابات به راتلونکي مارچ میاشتې نه وړاندې کوي او د لاس اوچتولو له لارې به ټاکنې کیږي. مولانا فضل الرحمن وایي د حکومت دغه پریکړه نه مني ځکه چې سینټ په پارلماني چارو کې مهم رول لوبوي او د حکومت اوسنۍ پریکړه به یې لانجمن کړي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د دسمبر په 15 ویلي حکومت یې پریکړه کړې ده چې د سینټ په انتخاباتو کې بدلون راولي. حکومت وایي دا کار په پیسو د سینټ د چوکیو د خرڅولو د مخنیوي لپاره کوي. تفصیل سراج زهیر په رپورت کې.
د دسمبر په 14 په پنجاب بهاولپور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت چې کومه فیصله کړې چې د سینټ انتخابات به د مارچ نه مخکې کیږي او ووټونه به د خفیا رایې اچولو پر ځای په لاس اوچتولو ورکول کیږي، دا فیصله دوی ته په هیڅ جوړ منظوره نه ده ځکه چې سینټ په پارلیماني چارو کې یو لوی کردار ادا کوي، دا به د دوی له وجې لانجمن شي. سپریم کورټ د یو آئین د شک تشریح کولی شي، خدایین د بدلولو اختیار نه لري او د دارن کیسونو د اورېدو ورسره اختیار هم نشته. او بیا تاسو ته پته ده چې د سینټ انتخابات د نمائندګۍ په تناسب کې نور ممکن نه ده چې د لاس په اوچتولو د انتخابات وشي. دا له هغې وروسته چې د دسمبر په 15 د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې خبري کانفرنس کې ویلي وو چې دوی غواړي د سینټ په انتخاباتو کې بدلون راولي او دې لړکې به له سپریم کورټه راهنمایي اخلي. او دا ځکه چې په تیرو وختونو کې قتل شوی چې د سینټ انتخاباتو کې د سینټ چوکۍ په پیسو اغستل شوی، نو دوی غواړي چې د دې اغستو او خرڅولو مخه ونیسي. دی وی مونږ دا ټاکلی چې د شک نمبر 168 تر لاندې به مونږ د سپریم کورټ نه راهنمایي اخلو او زمونږ چې کومه مدعا ده هغه دا ده چې دا انتخابات د لاس په اوچتولو وشي، نو که دا په اگزیکټیو آرډر باندې وي او که د الیکشن کمیشن په ذریعه کیږي. مشال ریڈیو چې د حکومت او د پاکستان جمهوریت تحریک په دې دریز باندې د پخوانی سینیټر عبدالنبی بنگش نو پختل نو داغه وینا وا
دا ټول بیخی نه ممکن ده دا د پاره وو د 2/3 میجارټي سره امندمنټ کوي په کنستټیوشن کې داغه په موجوده حکومت سره نشته دا یو ډیو خواهش ده تر اوسه پورې دا خفیه راشماری ده کا بیا کوم مقتدر قوتونه زور ته ویلی شي دا خو زه وو تخکر او استابلیشمنت کا واړی دا شی لکه مخکې د بلډوز کړی دی آئینو قانون احترام نه دی کړی او بیا هم داسې کول واړی خو دا به دوی ډېره غټه ماخیال کې کم اکلیز کوي کرنټ سیناریو د موجوده وخت کې کم حالات او راکیا جوړ دي دا شی به د اور باندې د پټرولو کار کوي
د ذکر ده د پاکستان په سینیټ کې ټولې یو سل څلور چوکۍ دي او د دې د انتخاباتو طریقه کارداري چې هر درې کاله پس د 250 سینیټرانو انتخابات کیږي او دا سینیټران د راتلونکو شپږو کالو لپاره ټاکل کیږي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شئ.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د جنسي تیریو په خوځد نوې آرډیننس منزور کړی دی. د دسمبر په 15 ولسمشر عارف علوی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له دې لنډمهاله قانون سره به پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښو مخنیوي کې مرسته وشي. کارپوهان دا ګام ستایي خو وایي چې باید اول په هیواد کې وار له مخه موجود قوانین په سمه توګه عملي شي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي داسې نه ګڼي چې دې سره به د جنسي تیریو پیښو مخنیوي وشي. ملیحه امیرزاده موضوع څېړلې ده.
د دسمبر په 15 د ولسمشر عارف علوی په منظور کړي آرډیننس کې د جنسي تیرې او مجرمانو لپاره سختې سزاګانې ټاکل شوې دي. په دغه لنډمهاله قانون کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری کوونکو خلاف د چټکې کاروایۍ لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره شامله ده. دغه عدالتونه باید د دغه نوعیت مقدمه په 4 میاشتو کې دننه فیصله کړي. د دې ترڅنګ دا امکان هم دی چې د جنسي تیریو مجرم په طبي ډول له جنسي صلاحیته محروم شي. پر ښځو او ماشومانو په جنسي تیریو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو غوښتنې په وروستیو کې په پاکستان کې تر یو شمېر پیښو وروسته شوي. په نومبر کې د سند د کشمیر پولیسو یوې ښځې رپورټ کړی چې د سیمې یو تن له کراچۍ د نوکرۍ په بهانه ورغوښتې وه او پر دې او 4 کلنې ماشومې لور باندې جنسي تیری وکړ. تر دې وړاندې په سپتمبر کې د شپې ناوخته د لاهور او ګوجرانواله په مینس کې د ګوجرپورې په سیمه کې پر موټروې دوه کسانو پر یوې ښځې د هغې د بچو مخ کې جنسي تیری کړی و. د پیښې خلاف په ملک کې پراخې مظاهرې وشوې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د شورا غړي زهرا یوسف وای په هغه هیواد کې د مختلفو جرمونو لپاره د سختو سزاګانو قوانینو موجود کې باوجود جرمونه بیا هم ندي کم شوي، نو ځکه فکر نه کوي چې له نوي آرډیننس سره به د جنسي تیریو پیښې کمې شي. نوموړی وای په طبي ډول له جنسي صلاحیته د محرومولو سزا د پاکستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی.
کومې سزاګانې چې دوی تجویز کړې دي زموږ د نړیوالو ژمنو خلاف ورزي کوي. پاکستان د شکنجې خلاف کنوینشن لاسلیک کړی دی چې ورسره سم د داسې قسمه سزا اجازت نشته. په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې د جنسي تیریو د پیښو سم تحقیقات نه کیږي او د سزا شرح تر 3% هم کمه ده. د دې هم څه ګارنټي نشته چې په 4 میاشتو کې به بشپړ تحقیقات کیږي او دا هم شوي دي چې په پاکستان کې کسانو ته د مرګ سزا ورکولو پس معلومه شوه چې هغه بی ګناه
وو. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر د دسمبر په 14 مشال ویډیو ته وویل په پاکستان کې د جنسي تیریو زیاتو کیسونو ته پکتو دا آرډیننس د ستاینې وړ ګام دی، خو په ځینو ټکو کې ابهام موجود دی.
پارلیمنت جوړی چې پای کې دا پېښې نه راوخه
لیلن محالی قانون سرسم د جنسی تیرے پیخو مجرمانو یو ڈیٹا بیس او د جنسی تیرے ضد ځانګړي سانګه به هم جوړیږي. دغه سانګه به د شکایتونو د درج کېدو په شپږو غنټو کې دننه د طبي معاینې سہولت ورکوي. د دې ترڅنګ د پیښو د ښکار شوو کسانو شناخت به هم پټ ساتل کیږي. دغه اورډیننس د 120 ورځو لپاره قانوني حیثیت لري او که حکومت غواړي چې دایمي قانون یې کړي نو له پارلمانه منظوري ضروري ده. په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیري او زیاتېدونکو پیښو پر ضد وفاقي کابینه په نومبر کې د یوې قانوني مسودې اصولي منظوري ورکړې وه. په دغه مسوده کې د مجرم لپاره د سختو سزاګانو وړاندیزونه شوي وو. دا چې په داسې کې د یو آرډیننس ضرورت ولې پیښ شو، په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي شیر علي ارباب وایي غوره لاره دا ده چې په پارلمان کې ورباندې بحث شوی وي، خو د دې مسلې د زر حل لپاره دا کار وشو چې په وینا یې ښه نتیجې به راوځي.
هو یو خدای دې چې دې کووډ 19 د وژنا پارلمان چې هغه اوس هغه رنګي فنکشن نه دی. بل خبره دا ده چې لږ دا چې کوم بل راشي لیجسلیشن راشي هغه چې دې هغه باندې دا ډیبیټ کیږي نو دې دې مسلې ته زر یو ریسپانس ملو شي نو هغه دا راوت استعمال شي دا لار استعمال شو به تر پارلمان لار دا چې دې دې چې بده کې کوم پوزېټیو دی دا چې کله دا قانون امپلیمنٹ کیږي لږ یا نو ته پته لګي چې څه کمې زیاتې دي نو چې کله اینڈ حل هم دا دې
پوهان وایي د جنسي تیرو مخنیوي لپاره پکار ده چې پولیس یې د تحقیقاتو طریقه بدله کړي، د پوره او سمو پلټنو پر اساس په دغه جرم کې ککړو کسانو ته د سزاګانو شرح زیاته شي او موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي. د ساحل په نوم پر ماشومانو د تیري مخنیوي او په اړه دا آگاهي نه حکومتي ادارې شمیرې ښایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر ماشومانو د جنسي تشدد 429 پېښې ریکارډ شوې دي چې د تیر کال د همدې مودې پرتلا زیاتې دي. د 2019 په لومړیو شپږو میاشتو کې 1404 پېښې ثبت شوې وې.
د پښتنو ښځو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې چې پکې پښتنې د خپلو مسلو کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هیلې.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري ورزو خیبر ضلع ته. د خیبر ضلع د زنو سیمو خلک د احتجاج نه پس پلنډي کوتل کې د صداي امن په نوم رستندوی پروګرام وتړل شو. په قبایلی ضلع کې دا پروګرام د نړیوال بانک او په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای لخوا پر مخ وړل کېدو. د لنډي کوتل خلکو اعتراض درلودلو چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د سیمې میرمنې اړ کېدي چې مرستندوی مرکزونو ته ورشي، چرته چې د پردي مناسب انتظام نه و موجود. هغوی غوښتنه کوله چې د صداي امن دفتر دی یا بل ځای ته یوړل شي او یا د هم لسره د مرستو د غلړۍ بند شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي د ځایي ولس د اندېښنو په بنیاد دا پروګرام په لنډمهاله توګه تړلې او هڅه کوي کمبل متبادل ځای ورله وګوري او هلته یې شروع کړي. په اړه یې نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په قبایلی ضلعو کې د نړیوال بینک او قدرتي افتونو سمبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په مرسته د صداي امن په نوم میرمنو او ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو پروګرام پیل شوی، خو په خیبر ضلع کې د دغه پروګرام لاندې میرمنو او ماشومانو ته د مرستو ورکولو په طریقه کار باندې نیوکې روانې دي او د جمرو د باډې نه پس وس په لنډي کوتل کې هم دغه پروګرام د ځایي ولس د احتجاج نه پس په ارزی توګه تړل شوای. د لنډی کوتل ولسوای دغه روپی په تحصیلونو کې ورکول کیږي او هلته میرمنو لپاره د پردی سه تنظیم نشته نو ځکه ورته اندېښمن دي. د لنډی کوتل جعفر خان شینواره مشال ریډیو ته وای
د صداي امن پروګرام چې راغله دا بالکل حالات د کنټرول نه بار دي. دا مونږ یو هفته مخکې ای سی سیب سره دا ټول مرګري ناز تو لیټر ورکول دا مور ورته وي چې تاسو کوم یې د زنانو نه روپې واړه وای دا سړو تکړه دا یو یو ماشوم دا سړی ځان ک سړی بازار پورې ولیاړی مونږ نه پخبه کګو دا بازار دی دا په تاریخ کړومبای ځلو شو چې دلته په زورونو تعداد باندې زنانه راځي او دلته کوم حالات زور نه نوزم زینم زګورم دا حالات بالکل کنټرول نه بار دي مونږ اعلی حکام نم دا مطالبه کړو چې دا د صدایمن پروګرام د ډیزاین بار کړی شي
د لنډی کوتل یو فعال اسرار احمد هم د صدای امن پروګرام د رپور کول په عمل باندې اعتراضات لري او دی وای
لکه څنګه چې ستاسو ته معلومه ده قوم ته معلومه ده چې زمونږ په تاریخ کې دومره زنانه دي تحصیل نه راغلي چې څومره اوس شوري شوي دي زه به قسمتۍ سره زمونږ دغه ریاست له درخواستونه مو ورکړه په دغه کې زمونږ مشرانه مو لورله په دغه کې مونږ اره هر به وکړه دا په سور کړو طریقه کار داد به دوی پالیسۍ کې شته چې دا مرد حضرات ته لاشي او هغه منتقل کا چې سړو ته منتقل کا مو کیسه ختمه ده خدا خلک سنجیده نه دي
د لنډ کوتل د خلکو دغه ستون زمو د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم ته وړاندې کړه نو دوی وویل
بهرحال د خلکو خدشات ډېر زیات راغلي دي هغې وجه دا بند شو اوس کوشش کوو چې دوی ته بل داسې مناسب ځای وګورو چې د خلکو د زنانه پردې مسلم نه وي او دوی ښه په مطمئن طریقې سره د خپلې پیسې علي د دې ځای نه
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې د قبایلي ضلعو هر میرمن چې په شناختي کارډ کې یې د قبایلي ضلع پته درج وي او دوه کلن ماشوم ورسره وي هغه په مرحله واره توګه 12,000 روپو اخیستو لپاره اهل ده سی ڈبلیو جی یعنی چایلډ ویلنس گرانټ د ماشوم د صحت خیال ساتلو لپاره دا پروګرام روان دی 500 کستونو کې به 12,000 روپۍ ورکوي د دغه پروګرام مقصد دا دی چې د ماشوم وزن معلوم شي د ونې پیماشي وشي او هلته موجود ډاکټر دا وګوري چې دا ماشوم وده کوي او کنه که وده نه کوي چې بیا کوم سرکاري روغتون ته ولیږي نو ځکه صدای امن دفتر ته د ماشوم مور ورتګ مهم دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري رازو د دې غړی د دې خبری غړی اخري رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو غړی ډاکټر سمیرا شمس ته هغه دوا په اړه د پوهاوی هلو زلو باندې لاس پورې کړی دی چې د ستنې په شکل کې د ماشوم د ولادت په وخت میندو ته ورکړل کیږي ډاکټران وایي که څه هم د دغه دوا مقصد ولادت کې اسانی پیدا کول وي خو دا باید هر چا ته ور نه کړل شي ځکه چې په ناپوهۍ کې غلط استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښولی شي دا چې اکسیټوسین دوا څه ده په کوم صورت کې باید ښځو ته ورکړل شي او د ناسم استعمال سره یې څه خطرونه تړلي دي ملیحي امیرزاده دې موضوع ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ډاکټره سمیرا شمس وای د اکسیټوسین په نوم د هغستنې پاړه د پوهاوی هلې ځلې پیل کړې دي چې د ولادت په وخت میندو ته ورکول کیږي سمیرا شمس د اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل د هغستنې دا چې په ولادت کې اوی مور ته د اسانۍ لپاره ورکول کیږي خو ناسم استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښوي د هغې په خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د اسمبلی ښځینه غړي به برخه وي او دغه مسله باندې به کار کوي
اگر ہم سنا ورتا وے ڈیلیوری والے پروسیس تیز کی دو دوبارہ پی سی کی وہاں سیشن کرے بس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نظر منگا ڈیمانڈ ہو جاتا سے اسٹیئرنگ ٹیم تو جوڑے کہ چاہیے کہ وومن کمیشن ریپرزینٹیشن ہی ڈاکٹرز ریپرزینٹیشن ہی میڈیکل ٹرمینالوجی سے نو ہیلتھ پہ لیڈ اخلی نو دے کہ منگا گورو چ لیجسلیشن کو اویرنس کو ڈاکٹرز ٹرین کو ایل ایچ ویز ایل ایچ ڈبلیو سیٹ کو
دتپ پجبا کے اکسیٹوسن ہا ہارمون تویل کی چ لبڑان تے نہ تیبی خزے پوینا کے موجود وی تا ہا غبخ کار کوی چ کلا یو مور د ماشوم ولادت تے نیس دیوی په خیبر پختونخوا کې د نرسانو یو استاده بی بی سلطانیت وایي چې په هسپتالونو کې دا د دوه مقصدونو لپاره کارول کیږي یو چې ماشوم پیدا کېدو ته نږدې وي نو د ښځې بچه دانې خلاصولو لپاره او بیا وروسته چې کله ماشوم وزېږي نو رحم واپس خپل ځای ته راوستلو لپاره خدای په خبره د دې استعمال نه دی پکار
د ډبلیو ایچ او سټینډر خدا دی وایي چې لکه تاسو به ارتفیشل هارمون لکه اکسیټوسین باندې ورکوي یو مدر ده د هغې ډیلیوري ته نږدې ده او د هغې یا ټایم نه دی پوره او یا د هغې پور کنټرکشن دی او تور ته برنه اکسیټوسین هارمون ورکی او الته بچی دانې خلن نه کولاوي نو هغه خالته ډایلیټیشن کوي پوشکی سرویکس نه کولاوي نو الته بیا یوټرس وښتي نو الته مور او ماشوم دواړه په خطر کې وي
د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام ایس ایف په 2015 کې
کې د کوز تیر په تمرګره کې وسېړنه کړې و. د دغه سېړنې لمخه حالته او اتیا فیصد خزو ته د غستنه د هغو کسانو تر سارنې لاندې ورکړل شوی و چې باید نه ورکړي. په دې کې درویش فیصد ولادتونه د دایانو په سرپرستۍ کې، شپږ ویش فیصد د لیډی هیلت ورکرانو، درویش فیصد د نورو، شپږ فیصد د ډسپنسرانو او یوازې دیارلس فیصد د ماهرینو د سارنې لاندې شوي وي. د دغه څېړنې له مخه په پنځو کې د څلورو میندو مړینې وجه د اکسیټوسن ناسم استعمال و. بیا هغه ښځو چې ماهرینو ورته دغه دوا نه وه ورکړې، پکې د بچه دانې د شلېدو شره درې چنده زیاته وه. په تیمرګره کې د ایم ایس ایف یا میډیسن سانس فرنټیرز یوې طبي کارکوونکې ایسټر دغه څېړنې ته په اشاره مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په وسطن ډول دوه داسې کیسونه ورځي چې غیر مسلکي کسانو ښځو ته دغه دوا ورکړې وي.
زه به دا نه وایم چې دا یوه خرابه دوا ده، دا ډېره ښه دوا ده که په سمه طریقه ورکړل شي، ځکه چې دا دوا موږ د ماشوم د ولادت پس هغو میندو ته ورکوو چې د زیاتې وینې بهېدو ودرولو ته ضرورت لري، خو له ناسم استعمال سره یې رسک هم تړلی وي. ناسم استعمال یې هغه وخت کېږي چې هغه کسان یې ښځو ته بې ضرورته ورکوي چې اجازه یې نه لري. موږ ته یوه ښځه راغلې وه چې مخکې درې ماشومان شوي وو او یو ماشوم یې په آپریشن شوی و. دا د هغې څلورم ځل و. هغې ته د ولادت پروسې د تیزولو لپاره د اکسیټوسین درې ستنې ورکړل شوي وې. له هغې ډېره وینه روانه وه او په خېټه کې سخت درد و. هغه یې موږ ته هسپتال ته راوړه. موږ وکتل چې د هغې بچه دانې شلېدلې وه. هغې ته ستن هغه چا ورکړې وه چې اجازت یې نه لرلو او مقدار یې هم ناسم و، ځکه چې پوهه یې نه لرله.
ایسټر وایي د رحم د شلېدو په نتیجه کې نه یوازې ماشوم مړ شي، بلکې بچه دانې هم ضایع شي او که په وخت هسپتال ته ونه رسول شي نو د ښځې د مړینې امکان هم وي. دغه شان ماشوم بیا د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړي. بی بی سلطانیا هم ورته خبره کوي او وایي د صوبې په هسپتالونو کې د دغه ستنې بې دریغه استعمال یو له هغو لاملونو دی چې د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي.
تاسو هر یو هسپتال ته لاړ شئ، تاسو ګورئ د اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دا لګیا دی او د دې د وجې نه چې کم دی د میټرنل ډیتس کیږي. د میټرنل ډیت څنګه کیږي چې لکه یوټرس رپچر شي نو هغې نه بلډ لاس شي، فیټس چې کم دی هغه خو پوشیز لګي نو اخر دا چې بس هغه هم خپل سټیم نه پرېږدي، فیټس ډیت شي.
د دغه ستنې د ناسم استعمال په اړه پوښتنې راپورته کیږي، خو بیا ډاکټران وایي بې له ضرورت یې چاته نه ورکوي او پوره جاج اخلي چې آیا مور دغه دوا اخستو ته تیاره ده که نه. د اسلام آباد د پیمس هسپتال یوه ډاکټره شهلا مندوخیل وایي چې کله ضرورت وي نو د غستنه په خاص مقدار کې یوازې د ډاکټرانو او ماهرینو د معاینې لاندې ورکول کیږي.
مونږ هغه ټایم ورکوو چې کوم ډاکټر کمپیټنټ یا په پوهېږي که مونږ هغه ښځې ته خالي ورکولی شو. کومه مونږ په پوهېږو اول مونږ ښځه کتلي چې دا ښځه به په آپریشن نه پیدا کوي بچی، دا بالکل نارمل بچی دی، د بچی وزن هم ټیک دی او مور هم فټ ده، د دې د هډو مسله هم نه ده، هډو نه تنګ هم نه دي، نو دا به نارمل ډیلیوري ته پاره چې کوم وي نو مونږ دا ستنه ورته لګوو.
ډاکټر شهلا وایي دوی خپل پوره احتیاط کوي، خو بیا په کلیوالو سیمو کې چې کومې دایانې کوم کیسونه سنبالوي یا ځینې نرسانې د ناپوهۍ له امله په ډېر زیات مقدار کې دغه دوا استعمالوي نو نتیجه یې د مور او ماشوم مړینه وي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې یوه نرسه شایسته جدون وایي په پاکستان کې نرسانې پوره تعلیم حاصلوي او تربیت یافته وي.
ڈگری پروگرام دے اگر تقریباً پاکستان کے کو راؤنڈ اباؤٹ 100 نہ ابو ہوں، لیکن دل تک دے کے پی کے مختار 4-5
سال. ڈاکٹر شہلا پا خبر ہے دا غستنے دا مور پا صحت دے رسرات ہوں وی چی پا کیز رب داوے الٹیا نکول بے ہوشی او سخت سر درد شامل وی.
پوزے نو بس شروع شی زیادہ امروز کی ورکلی لگے دا یا نے ہینڈل کی یا نرسی یا پکورو کی چی کم کی گی نو آغا بیادا سی چی پا سر باندی بے خی سخت درد شی پا خز چی دی بے ہوشی تا مخشی چھٹکے پرورا
ایسٹر وایي دغه دوا په ټوله نړۍ کې استعمالیږي، خو یوازې په هسپتالونو کې ماهرین د استعمالولو اجازت لري.
زه وایم چې دغه دوا سم استعمال د عملی شي، یعنی یوازې اهل کسان دي د نسخې اجازت ولري او دا د یوازې په طبي مرکزونو کې وکارول شي، ځکه چې په دې طریقه به مریض ته په سم مقدار کې دوا ورکول کیږي او طبي کارکوونکي به یې هم څارنه کوي. مونږ باید خلکو ته هم ووایو چې دا په عام بازار کې نه خرڅوي. مونږ باید طبي کارکوونکو ته د دوا د سم استعمال پوهه ورکړو او د ریډیو او ټی وی له لارې په عام ولس کې هم آگاهي پیدا کړو. پکار ده چې د دې دوا سم استعمال په اړه پوها د نرسانو په تعلیم کې هم شامل وي.
ماهرین وایي د دغستنې له امله د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي لپاره ضروري ده چې په ټولنه کې د آگاهۍ مهمونه وچلیږي، له دې سره تړلي خطرونه خلک خبر کړل شي، حکومت ته په دغو هڅو کې مخې ته راشي او روغتیايي کارکوونکي په دې پوه کړل شي چې د دغه دوا سم استعمال څنګه کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.